د بقرې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 268 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 240 آیات څخه اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه.
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
بیا چې کله تالوت لښکر سره وخوځېد نو ویې ویل پر یو سیند باندې د الله له لورې پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی، څوک چې د هغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی، زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي، خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله تالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو تالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته، خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي دي، هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه، ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړه، زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن
په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه، او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه. که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای، خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي.
تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین.
دا د الله آیاتونه دي چې مونږ یې سم صحیح درته اورو، او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه یې چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لیږلي دي.
تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
دی پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده، مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخښلی دی. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپله ورسره خبرې کړي دي، چا ته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي، او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخښي، او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وایې نو دا نشوای کېدی چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. له دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې، نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو، که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
أي مؤمنان، څه مال شتمني چې مونږ در کړی ده له هغې نه لګښت وکړئ، مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه دوستي په درد وخوري او نه سپارښت کار وکړي. او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
لله غژوندی ابدی ذات نه پرته چې ټول کائنات تنظیم کړی دی بل هیڅ خدای نشته. هغه نوی دی کیږي او نه پریشانی پر راځي. په ځمکې او آسمانونو کې چې هر څه دی د هغه دی، څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دی پر هغو هم خبر دی، او څه چې له هغو نه پټ دی پر هغو هم خبر دی، او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی، مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی، او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانوونکی کار نه دی، یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم تاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي، هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده، او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
کوم خلق چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی، او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي، او کوم خلق چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان تاغوتان یعنی شیطانان دي، او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به تل اوسیږي.
الم تر الی الذی حج ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه، الله لمر له ختیځ نه راخیژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
یا خود مثال په ډول هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي، یعنی جوړوي. نو الله د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه، وایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت وم. ویې فرمایل سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي، اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې آن هډوکي هم ورسته شوي دي، او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه را پاڅوو، په غوښه او په ستوکې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو، نو ویې ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
او هغه پیښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي وو چې زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوې. ویې فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډۍ نه غواړم. ویې فرمایل ښه، نو څلور مرغۍ راواخله، هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه، بیا د هغو یوه یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کیږده. بیا هغو ته نارې کړه، هغوی به تا ته په ځغستا راشي. په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي، د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي، زیاتوالی پکې راولي. هغه هم پراخوونکی او هم د علم څښتن دی.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم.
کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي نه آزار ورکوي، د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترها غم خپګان نشته. یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تیرېدل له هغه خیرات نه ډیر ښه دي چې ورپسې آزارول وي. الله بې اړیزه او زغم د هغه صفت دی.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
اي مؤمنان، خپل خیراتونه په پاسلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاورې کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه خویه تیګه چې دوړې پرې ناستې وي، کله چې باران پرې ووریږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیګه همغسې خویه سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکی ګټلې ده، له هغې نه هېڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشاله ولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي، د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي، که شیبه باران پرې ووریږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ووریږي هم نو یوه پرخه یعنی شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
آیا له تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو خیرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه یې ماشومان او د هیڅ کار نه وي په دغه ډول الله تاسې ته خپلې خبرې بیانوي تاسې ته ښایي چې غور او فکر وکړي.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد.
اي مؤمنان كم مالونه چه تاسي گتلي دي او كم شان چه مون ستاسي لپاره لزمكي نراويستلي دي ده هغو دير غورا برخه ده خداي پلار كي ولگوي داسي نو چه ده هغو پلار كي ده ورکري لپاره ده دير ناكار شي ورکولو کوششو کړي و داسي حال كي چه که همغه شای چوک تاسي تا در کړي نو تاسي به هیڅ کله ده هغو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي مگر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلی تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی.
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
شیطان تاسی له بیوزلی نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته محتسوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسی هیله من کوي الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی.
یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا
كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چه خوخ شي حکمت ورکوي او چاته چه حکمت ورکړ شي غته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو و دې خبرونه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار.
تاسی چه هر چه لگولی وی او هر چه چه مو نظر منلی وی الله پر پوه دی او ده تیری که اون کو هیچ مرستن دوی نشت.
ان تبدو الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم و یکفر عنكم من سیئاتكم والله بما تعملون خبیر.
که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله ارومرو پرې خبر دی.
لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرته نشته. یوازې الله دی چې چاته خوښه شي هدایت ور په برخه کوي. او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوئ ښېګڼه همدا تاسو ته ده، او تاسو خو یې په همدې خاطر لګوئ چې الله خوشحاله کړئ. نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوئ د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړی شي، او هېڅکله به ستاسو حق ونه سوځي.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
لبل هر چانه زیات دمرست وړ هغه به وزلی دی چې د الله په کار کې داسې نختی دی چې د خپل شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکه پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي، خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نه شي.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کوم خلق چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی، او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
حكم خلق چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي، او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی. په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 268 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 215 آیت څخه اوري.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسېده او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه، نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي. د هغه معامله له خدای سره ده، او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي، تل به پکې اوسېږي.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار
أثيم. الله سد لمن زوري او خيراتون تا ودا او خيرازي ورکوي، او الله هیڅ نا شکر بد عمل انسان نخوخوي.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
او کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بې شکه د هغو له رب سره دی، او پر هغو څه ویره او کړاو نشته.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
أي مؤمنان لو خدای او ویریږي او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه اور پرېږدئ که پر اختیار سره مو ایمان راوړی وي.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
وکه تاسی داسی و نکرل نو خبر اوسی چه دا الله و دا غد رسول لخواست تاسی پر خلاف دا جگره اعلان ده که اوس هم توبه و باسی یو سود پریگ دی نو تاسی دا خپل پانگی اخیستلو حق داری است نه تاسی ظلم کوی او نه با پر تاسی ظلم وشی.
و این کان دو عسرت فنظرت الى میسرت و انت صدقو خیر لکم این
که ستاسی پوروڑای تنگ لاسی وی نو تر لاس چلی دو پوری محلت ورکڑی او که خیرات ورکڑی نو دا ستاسی لپار دیر خدا که پوهیگی.
واتقو یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون.
ده هغه ورځ له رسوایی او کړاو نه ځان وژغوري چې د الله لوري ته ورستنیږي هلته به هر چا ته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي.
یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
أي مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ د دواړو خواوو ترمنځ د یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی یعنې پور اخیستونکی او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې دی کمی زیاتی نه کوي خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولي دی په انصاف سره املا وکړي بیا له خپلو نارینهو دوه تنه پرې شاهدان ونیسئ او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دې وي چې که یوه یې هېره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلیدونکي وي شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو، که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ، نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته، خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویرېږئ. هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون
علیم. د پردیسی یعنی مسافری په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو، نو د شیانو په ګرو اخیستلو معامله وکړئ. کله تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي، نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه دې امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې وویریږي. او شاهدی هیڅکله مه پټوي. څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی.
لله ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
فأسمانو پس مككي چه صدهي طول ده الله دي. تاسې که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که پټې وساتئ، په هر حال الله به له تاسې نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته چې خوښه شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم پر هغه هدایت ایمان را وړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی. او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي، هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی. دوی ټولو الله، د هغه پرښتې، د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي. او د هغو وینا دا ده چې موږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو. موږ حکم واورېده او اطاعت مو ومانه څښتنه. موږ ستا څخه د ګناه بښنې غوښتونکي یو او همدا ستا لوري ته زموږ درتګ دی.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الله هیڅ ساکښ ته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده، او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنانو، تاسی داسی دعا وکړی ای زمون غرابا کله موږ نه څه هیر او خطا صادر شي موږ پرې منیسه څښتنه پر موږ هغه پیټه مګده چې له موږ نه مخکنه یو خلکو باندې دی خیو زمون څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مګده له موږ سره آسانی وکړه زمون له ګناهونو څخه تیر شه پر موږ رحم وکړه ته زمون کار جوړونکی یې د کافرانو په مقابله کې زمون مرسته وکړه د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې رانازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ
بسم الله الرحمن الرحیم
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی
الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم
الف لام میم الله تل تر تلا ژوندی ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سنبالونکی دی په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
غپر تا دا کتاب نازل کړای چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له دنه پخوا راوړل شوي وو له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړای دی او هغه هغه محک لیږلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي الله دې به امان زور تختن او د بدو بدل ورکون کړي
ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
زمکه او اسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی
هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم
دا خو همغه ده چې د میندو په ګیرو کې ستاسي صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغه سي جوړوي له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
ماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
غویل الله نه دا دعا کوي چې پروردگار کله چې تا مونږ پر سمه لاره خوځولي یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی
صدق الله العظیم
الله ستر رښتیا ویونکی دی.